السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتې دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځمه هم د تورخم لارې د پاکستانی پوځیانو ترمن لخپل منځي شخړې ورسته وتړل شو، خو له درې ساعته ځن ورسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ورسوي بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت وایي ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او هم درس 440 لمنځه تللی دی. ویان دغه راز زیاته کړي چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې یو غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. باختر خبري آژانس چې طالبان اداره کوي د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرایل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې دي. ښاغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیه په تیرو څو اونیو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټ د بال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوب ډلې نوم لړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن به پر خپلو ټولنیزو پاڼو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو نورو کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسیا جام که به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فورسال ملی لوبډلې د مشر روزون کی دنده مخته وړي. ازادي رادیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بي ویزې ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهمې نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو عربی د بی ویزه افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موټړل. په تورخم کې د انګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه په رون دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حالې د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله، کوم چې به مخ کې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوه پلم او بل پم باندې تر هم پرچې درځه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت نه لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوه د کمیشن په ټوکن باندې چې مخ کې ورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ار مریض چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوې دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک له کلینیک کې تقریبا 14-15 مریضان به شي. دوه درې پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزه غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان پونم یو بل ناروغ لرونکي چې د مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
په اصول د ور کړې رسخت چې لار شي منتب ټوکنې ته بیرته وندې کړي دي او وسې اوس منتظر دي نو کړي دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دی ورستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغستون زده حل لپاره څه تدابیر لري خو نو موري زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لژمنو سره سره په دې اړه لمک سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19-25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 انتلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوچنی اختر رهیزې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر شاوخوا 50 او د ټپیانو 16 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20مه د افغانستان یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 26 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 وی هم تلف شوی دی. جانان سایق هم داشان ویلی په بادغیس، اورزگان، فرا، پکتیا، زابل، هلمند، کنر، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمیر نور ولایتونو کې د درنو ورښتونو له امله 1,516 کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډیر زیان ورته اوښتی دی. د کنر ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په کومه د دروازه او د دیوالۍ راغلي دي په اوسن پرده تکوال دي نو فرنګ پردې نه کړې ده. ټول دوه بچیان دي نور واړه ورونه دي واړه خلک دي چې موږ امرستي وسیله غاړه باندې.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي پیاز غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا 300 جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطر رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای استې شي به وخورو خو دې نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته نه سوغه د اوبه وخت.
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ
المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوښتي. ځمکې کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وه چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 20,000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اورزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یوه ایراني چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات ورنه کړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیل نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیل خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بچوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیل د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکې اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به دولس ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیز بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یو اړوند ودانې د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیل ته منسوب بلل شوی تر سره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیل سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل ننداری ته وړاندې شوی. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونی شامل دي. هغه چې خپل وسایل په دې نندارتون کې ننداری ته خودل شوی وای کې امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو او ولتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالی د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپل امکانات او نوې جوړ شوی وسایل ننداری ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال راډیو ول
ورسته له پنځم یاشتو څخه ما چار کله د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچیر دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نوروایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدان کې ځنن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینه ان شاء الله بزازي کې باندې گفتار جيږي. زه خو په اوی میدان کې به ان شاء الله تیاراج جيږي. دا غو درويغه نوي خو سې اقتصادي مشکل دي، زمينه نه مساعده.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یوشمیر محصولانو ته په هغه هیواد کې دلوار زده کړل لپاره بورسی ورکولی اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکي دغه تمرینونه او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1955 سمزګي دیسکال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په په افغانستان کې پسرلی په را رسیدو سره یو شمیر کارګران وای کارونه ساړه دي. دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه امپخوانه خوان لري. نور په دې رپورت کې
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمیر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي ساختماني کارونه ساړه دي، چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایرانه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته، پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است. جو
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه ووایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزده کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او بورسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطا او نور کارو کې موږ سره مصروف و، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکاره دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی چې دا پیسې دي دوی په اختیار کې ورکړي، ورته تر اوسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې دي د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا اید اهم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمیر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمیر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وای چې زیات شمیر خلک ریګي کبان خوري. د کپلورون کو په خبره ریګي کبان د سندونو کبانو په چیر دی او د پسرلی په موسم کې د امو سین په چونډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له و درس کلونو رئیس د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشه، برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګه می دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه د هیڅ چیزو
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلی او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورون کوي عبدالمالک کندزی وای، د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوي خلنه تقولا چې ځان د یاد ولې د دویم ناهي وسیدونکو را پیژنې، د هم وای چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
ایجه محمد په خاطر مای ریګي نه بودان فعلا
زه په ونی کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان یو لسو افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر ونی ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي کیف کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم لکمشت او یا هم د ژرین زالیدو لستوند سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا زوریږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه ډول د تا باندې کار پر پیل کړی ده؟ نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسېدلی دی، دغه شیدي او منډلې سروتلي دي، دا ټول دته اوبو او سیلابو دغه شانو یولو. زموږ مسؤول چارواکو کول سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه ډېر ته ورغی بیا جوړې کړي، او بل دلته به منډکا چې ډېره سخته ده لوی او بارانونه سوي دي، د منډکې خلک ډېر متجرر سوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مشاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز سوي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازیګر